په پاکستان کې د تروریزم ضد محکمې نن حکم وکړ چې پوخانی ولسمشر پرویز مشرف باید دوه اونۍ په توقیف کې پاتې شي. درنو دوستانو سلامونه، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مارکلی کوو. دا خبره او د سیمې او نړۍ نور خبرونه به وروسته فرشته جلال زید درته وړاندې کړي، خو اوس ناجیه صافی ته غوږ دو چې د نړۍ وبخې صفی الله ستانکزي ته غوږ دو چې د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
سلام، د خبرونو سره ټکي. ولسی جرګې نن پریکړه کړې چې په افغانستان کې به د سولې دروانو هڅو د بریا او ښه پرمختګ لپاره یو طرحه جوړه کړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د نن ورځې د مظاهرې په اړه به په نږدې ورځو کې له کابل نه پلاوی ننګرهار ته سفر وکړي. د ننګرهار د والي پر ضد پراخې مظاهرې جوړې شوې دي. اوس هم پوره خبرونه. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې دروانو هڅو د بریا او ښه پرمختګ لپاره یو طرحه جوړه کړي. د دې جرګې غړو نن وویل چې د سولې رواني هلې ځلې ډېرې کمزوري دي او له همدې امله دا پروسه ناکامه پاتې ده. دې جرګې پریکړه وکړه چې یو طرحه به په نږدې په دې برخه کې جوړه او حکومت ته به یې د عملي کولو لپاره وسپاري. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسینی چې د دې جرګې مشري په غاړه لرله په دې اړه وویل: د نړیوالو اړیکو د کمیسیون په مشرۍ د سر لنن څخه څلور کمیسیونونه تشکیل او خپل تصمیم د کلاکونیسي خپل ریپورټونه او طرحې د ملت دردونه او اندېښنو په پام کې نیولو او د هغوی په مناقصولو سره وړاندې کړي. څو وروسته له هغې عمومي مجلس یې په هرې مادې باندې خپله پریکړه ونیسي. د سولې عالي شورا سره لدی چې په دې برخه کې یو لړ ستونزې مني، خو وایي چې د شورا خي لستراوړنې هم لري. د سولې د عالي شورا غړي او ویاند مولوي شهزاده شاهد د ولسی جرګې لخوا د سولې په برخه کې د طرحې له جوړولو هرکلی وکړ او وی ویل چې دا طرحه به هرو مرو د سولې پروسې ته ډیره ګټه ورسوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د نن ورځې د مظاهرې په اړه به په نږدې ورځو کې له کابل نه پلاوی ننګرهار ته سفر وکړي. د ولسی جرګې د غړي حاجي ظاهر قدیر په مشرۍ سلګونو کسانو د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د والي ګل آغا شیرزي پر ضد مظاهره کړي او جلال آباد ښار ته غځېدونکي ټولې لارې بندې کړي دي. سلګونو مظاهره کوونکو له نن سهار نه مظاهرې پیل کړي او د ننګرهار د والي ګل آغا شیرزي د لرې کېدو غوښتنه کوي. مظاهره کوونکي والي تورنوي چې د ځمکو په غاز په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستان له لورې د دروازې په جوړ او نورو غیر قانوني کارونو کې لاس لري. خود ننګرهار والی ویاند احمد عبدالزی ازادي رادیو ته ویل چې دا مسأله له مرکزی دولت سره شریکه کړي او په دې اړه په نږدې ورځو کې پلاوی ننګرهار ته سفر وکړي. د کاپیسا په تاګابل سوالی کې سلګونو تنو د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د دوه ملکی کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې مظاهره کړي. مظاهره کوونکي وایي چې د تاګابل سوالی دوه تنه اوسیدونکي تیر شپه د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې په ناحقه وژل شوي. د دې مظاهرې له امله د تاګاب بازار تړل شوی او مظاهره کوونکي د بهرنیو ځواکونو پر ضد شعارونه ورکوي. د تاګابل سوالی د امنی قمندانې مرستیال عبدالقدیر ازادي رډیو ته وویل چې د افغان او بهرنیو ځواکونو د تیر شپې په عملیاتو کې دوه ملکی وګړي نه بلکې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د پروان سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په بګرام ولسوالۍ کې نن سهار یو ډله ییز قبر موندل شوی دی. د پروان د ولایتي شورا رئیس احمد زکی زاهدي ازادي رډیو ته وویل چې دا ډله ییز قبر په باریکاب سیمه کې موندل شوی او ښایي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل له وخته هم پاتې وي. کورنۍ خبرونه همدلته پای ته رسیږي. بهرنۍ خبرونه به فرشته جلال زی وړاندې کړي.
په پاکستان کې د تروریزم ضد محکمې نن حکم کړی چې پخوانی ولسمشر پرویز مشرف باید دوه اونۍ نورې په توقیف کې پاتې شي. پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف نن سهار په اسلام آباد کې د تروریزم ضد محکمې ته حاضر شو. د پاکستان ټلویزیون نن مشرف څرګند کړ چې د ګنجمیر امنیتی او شخصي ساتونکو په منځ کې د محکمې خونې تننوت. پرویز مشرف په 2000 کال کې په غیر قانوني ډول د دغه هیواد د ستري محکمې د قاضیانو د لکاره استلو د استراري حالت د اعلان او د اساسي قانون د ځنډولو په تور محاکمه کیږي. د پرویز مشرف د فیسبوک پر پاڼه په یو پیغام کې ویل سوي چې پر د لګیدلې تورونه سیاسي اړخ لري. د دې مارچ په میاشت کې پاکستان ته ستون شو ترڅو د مې د ولسمې د انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د انتخاباتو کمیسیون د پټاکونو کې د ګډون په شرایطو برابر نه دی ګڼلی. د امریکا د بوستون شار پولیس وایي چې هغه دوهم مشکوک کس چې د ماراتون یا د اوږده واټن د ډلهیزې ځغاستې پر مهال یې چاودنې کړې وې ونیول سو. نن سهار دا خبر وروسته تر دې خپور شو چې د بوستون شار په لمنو کې د پولیسو د پلټنې پر مهال د ډزو او چاودنو رپورټونه خپاره سول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د دغې تراژیدۍ یو مهم فصل وتړل سو.
And state police and local police across the Commonwealth of Massachusetts responded.
They were the Boston Police Officer, Federal Police Officer, Ausimaizo Police Officer, Patrol Massachusetts Gap, Maslaki Dawal, Au Pamerana, Patiro Pinzo, Razuki Hatsi Wakrea, Nanspa, Dodoy Dodogo Nastari Kedunko Hatsula Barakata Mujdadi Tragedy, Yao Muhim Fasal Taralai Day. پولیسو د نولس کلن چچنیایی جوهر چرنایف د نیول لپاره عملیات ترسره کول او وایي چې چرنایف اوس په روغتون کې دی. په هند کې پولیسو یو سړی پر یوې 15 کلنې نجلۍ د جنسي تیری او شکنجې په تور نیولی دی. پولیس وایي چې دغه مشکوک سړی 22 کلن دی او د دې هیواد په ختیځ ایالت بهار کې د خپل خسر کور ته تر تښتېدلو وروسته ونیول سو. ویل کېږي چې مشکوک تورن دا 15 کلن نجلۍ د دوشنبې په ورځ تښتولې وه، 3 ورځې یې په خپل کور کې پټه ساتلې وه او د پنجشنبې په ورځ پولیسو د هغه کور ته نږدې وموندله. دا نجلۍ په نوې ډیلي کې یوه لوی دولتي روغتون ته وړل سوې ده او ویل کېږي چې روغتیایي حالت یې ډېر نازک دی. تر دې پېښې وروسته په نوې ډیلي کې د پولیسو د مرکز او روغتون په وړاندې خلکو مظاهرې وکړې او په هیواد کې د قانون د حاکمیت غوښتنه وکړه. د وکاس په نوم یوه مظاهره کوونکي نن په نوې ډیلي کې د هند خبري اژانس ANI ته وویل
یہاں پہ ہم صرف اور صرف ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ بلاتکاری کو پھانسی ہو.
دا وایي موږ دلته یوازې او یوازې د یو شي لپاره راغونډ سوي یو او هغه دا غوښتنه ده چې تیری کوونکی باید اعدام سي. دا کسان باید وډار سي څو په راتلونکي کې د دغه سي کار تر کولو مخکې لس واري فکر وکړي. د هند ټلویزیون د نن ورځې په ترڅ کې د زیاتو نورو مظاهرو د پلان خبر هم ورکړی دی. په عراق کې د ولایتي شوراګانو لپاره انتخابات روان دي. نن د عراق له 300 ولایتونو څخه په 200 کې رایه اچول پیل سوي، ځکه چارواکو د امنیتي اندېښنو په خاطر د سنیانو په 2 لویو ښارونو کې رایه ورکول ځنډولي دي. د عراق صدراعظم نوري المالکي نن د انتخاباتو په یوه مرکز کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل
نظرنا للانتخابات اليوم واقبال الشعب العراقي عليها
ونجاح دوی دا چې دله عراقیان نن راځي دلته رای ورکوي او دا چې لټولو ستونزو سره هم په بریالي توپ سره ټاکنې تر سره کوو دا څرګندوي چې لټولو خندونو سره هم په دې هیواد کې دیموکراتیک او سیاسي پروسه مخ پر وړاندې روانه ده. په عراق کې زورګونو کاندیدان د 300 اتاوی څوکیو لپاره انتخاباتو ته ولاړ دي. د چین په جنوب لویدیز کې د 6.6 درجې زلزله سوي چې لس هاو تنه پکې وژل سوي دي. له چینه تازه خبر سوي رپورټونه د دغه هیواد په سیچوان ولایت کې د 2000 کسانو د زخمي کېدو خبر ورکوي چې د 115 کسانو وضعیت ډیر نازک بلل سوی او اټکل کېږي چې د مړو شمیر شایي زیات سي. له دې امله دقیقې شمیرې نه دي څرګندې. د دې زلزلې تر په سچوان کې په 2008 میلادي کال کې د ریشتر 8 درجې زلزلې نږدې 90,000 کسان وژلي وو. په سیمه کې یوې اوسیدونکي چې نوم یې نه دی څرګند سوی نن خبري اژانسونو ته وویل دا وایي زه اصلا نه سوای درېدلی. زلزله 2 دقیقې وه او وروسته بیا 2 ستر ټکانونه هم راغلل. د چین دولتي مطبوعات وایي 2000 عسکر سیمې ته استول سوي دي څو د ژغورنې له عملیاتو سره مرسته وکړي.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د افغانستان د علماو شورا یو ځل بیا ټینګار کړی چې ځان وژونکي حملې حرام دي. د دې شورا د جمعې په ورځ له جمهور رئیس کرزي سره په لیدنه کې دا فتوا ورکړې ده. په ننګرهار کې یو شمیر خلکو د دې ولایت د والی پر ضد مظاهرې کړي. په هلمند کې د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکو د یو لاریون پر مهال د حکومت په ضد شعارونه ورکړي دي. دا مسلې هم څېړو. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په میدان وردګو کې د حزب اسلامي د ډلې یو سیمه ییز قومندان او د هغه جنګیالي وروژلي. په دې مسله هم له سیمې درته رپورټ وړاندې کوو. په پاکستان کې یوې پوځي محکمې د دې هیواد ولسمشر او د دې هیواد پخوانی مشر چې پوځي واکمنو پرویز مشرف په 2 اونۍ بند محکوم کړي. که وختونو رپورټونه هم درته وړاندې کوو. تان د څنګه هم د دې یو سات برخه ده.
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپه شپږ نوي اورېدلی شي، او همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، پل علم، غزنی، لشکرګاه، کلات، اسدآباد او نورو کې د اف ام په 100.5 اورېدل کېږي. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په انټرنیټ کې هم زموږ خپرونې هم په مستقیمه توګه اورېدلی شئ، او هم زموږ رپورټونه او ځانګړي پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده azadiradio.com. د افغانستان د علماو شورا یو ځل بیا ټینګار کړی چې ځانوژونکي حملې حرامې دي. د شورا د جمعې په ورځ له ولسمشر کرزي سره په لیدنه کې دا فتوا ورکړې ده. د شورا غړي وایي چې ځانوژونکي حملې په اسلام کې اساس نه لري او هر څوک چې ترسره کوي د اسلام ضد عمل دی. په عین حال کې سیاسي څېړونکي وایي چې د افغانستان د علماو شورا یو دولتي ارګان دی او فتواوی پر وسلوالو مخالفانو کوم اغیز نه لري. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
که څه هم د افغانستان د علماو شورا یو ځل بیا په یوه فتوا کې ځانوژونکي حملې حرامې بللي، خو څېړونکي وایي دا فتواوی به ونه شي کړی چې ځانوژونکي حملې کمې یا بندې کړي. د افغانستان د علماو شورا د جمعې په ورځ له ولسمشر کرزي سره په لیدنه کې ویلي چې ځانوژونکي حملې په اسلام کې اساس نه لري او هر څوک چې ترسره کوي له اسلام سره په ټکر کې دي. د دې شورا غړي مولوي شفیع الله نورستانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي مسایلو احکامو په اړه په مکرر ډول معلومات ورکول د دینی علماو دنده ده او هرومرو اغیز لري. دی وایي د علماو شورا تل ټینګار کړی چې ځانوژونکي حملې او ناامنۍ رامنځته کول د قرآن کریم او احادیثو خلاف عمل دی. علما مسؤل دي چې دا مسایل د قرآن کریم او احادیثو له نظره تکرار کړي او خلکو ته لکه څنګه چې لازمه ده ورسوي. د علماو لخوا د دې مسایلو څرګندول ډېرې اغیزې لري او دا ډېره اړینه ده چې خلک ډاډ پیدا کړي او پر مسایلو خبر شي. د افغانستان د علماو شورا په دې اړه یو پریکړلیک هم صادر کړی چې نه مادي لري او پکې د اسلام له نظره ځانوژونکي حملې حرام او د اسلام ضد کار بلل شوی. د افغانستان د علماو شورا تر دې پخوا هم څو ځلې ورته فتواوی ورکړي او د وسلوالو مخالفانو لخوا ځانوژونکو حملو ته په اشاره ویلي چې دا غیر اسلامي عمل دی، خو وسلوالو مخالفانو دا پریکړې او فتواوی په پام کې نه دي نیولي او ځانوژونکو حملو ته یې دوام ورکړی. د سیاسي چارو سیډونکي وایي چې دا ځل به هم د افغانستان د علماو د شورا پریکړه او فتوا د ځانوژونکو حملو د مخنیوي او کمیدو په برخه کې کوم اغیز ونه لري. سیاسي کتونکي حاجی سید داود هم ورته نظر لري او وایي چې د افغانستان د علماو شورا له افغان حکومت نه امتیازات ترلاسه کوي او له همدې عملی پریکړو ته وسلوال مخالفان پام نه کوي.
په دې تاثر سره باید ووایم چې د علماو شورا په افغانستان کې اگر کوم اعتبار چې علما د افغانستان په ټولنه کې لري، دغه شورا دا اعتبار نه لري. هغه دا چې دولت نه یو شمېر امتیازات ترلاسه کړي دي، نو کله چې دوی په عامه خلکو کې اعتبار نه لري، دوی به څنګه وشي کړی د هغه کسانو مخنیوی وکړي چې هغه په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه کوي.
په افغانستان کې یو لوی ستونزه ځانوژونکي حمله بلل کیږي. که څه هم د افغانستان د علماو شورا په وار وار ویلي چې دا حمله حرام دي، خو وسلوالو مخالفانو نه یوازې دا حمله درول نه دي بلکې له پخوا څخه نور هم زیاتې کړې دي. عام خلک وایي د وسلوالو مخالفانو لخوا په ترسره شویو ځانوژونکو حملو کې ملکی وګړو ته هم ډیر کله مرګ ژوبله وختي او دوی له دې عمله سخت اندېښمن دي. افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې له بیلابیلو لارو څخه د ځانوژونکو حملو مخه ونیسي، خو له ډیرو هڅو سره سره لا تر اوسه په دې برخه کې بریالی شوی نه دی.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې له نن سهار راهیسې د حکومت پر ضد به ووایو په سیمه کې د والی پر ضد مظاهرې شوي دي. په ننګرهار کې د ازادۍ راډیو خبریال همدا اوس موږ سره د ټلیفون په تماس کې دی شاه محمود شینوارې. شینوارې صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، دغه مظاهرو وروستی حال که اورېدونکو ته ورکړي. قدرمنو دوستانو، بخنه غواړو د شاه محمود شینواری سره د موږ د ټلیفون تماس کیفیت خنه دی، د موږ غږ خناوري. شینواری صاحب، موږ د تا غږ صحیح نه اورو، که لطفا هم دغه لکه چې تلیفون یې هم قطع شو. له شینواري سره به بیا په تماس کې شو. د ننګرهار د مظاهرو حال به درکو. راځو د هلمند د مارجې مظاهرو ته چې د مارجې د خلکو مظاهرو ته چې هغوی هم نن دغلته په مرکز کې د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل او هغو د چارواکي په فساد تورن کړل. د مارجې خلک وایي حکومت یې د هدیرې مځکه یو سوداګر ته په اجاره ورکړې ده چې غواړي د تیلو پمپ پرې جوړ کړي. د والي ویاند وایي د دغه معاملې او لاریون کوونکو د ادعاو په اړه یې هیئت ټاکلی دی او ډېر زر به د مارجې د خلکو ستونزه هواره. دا په داسې حال کې ده چې په مارجې کې زرګونه جریبه کرنیزه فارمونه د زورواکو لخوا غصب شوي دي. په دې اړه به نور حال زموږ همکار له هلمند ولایت څخه راکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د غاصبینو په ضد لاریون کېږي او نه هم دا یوازنی ځای دی چې ولس د خلکو د ملکیتونو د غصب په خاطر شکایت کوي. ویل کېږي په ټول هلمند کې یوازې 10,000 هکتاره د کرهڼې د ریاست اړوند تحقیقاتي فارمونه غصب شوي دي چې د ټولې غصب شوي او غیر قانوني نیول شوي مځکو شمېره 1,800,000 جریبه ته رسېږي. د مرجې خلک لشکرګاه ته راغلي ول او د ولایت مقام مخې ته د حکومتي مسؤلینو په ضد شعارونه ورکول. دوی په دې خاطر لاریون کړی و چې ګواکې د املاکو عمومي امریت دوی د هدیرې مځکه یو سوداګر ته په کرایه ورکړې ده او په معامله کې هم پیسې اخیستې دي.
دا د هدیرې د قصب کوونکو لپاره چې هدیرې قصب کړې ده او مظاهره دغه لپاره ده چې پمپونه او دوکانونه پکې جوړوي او 50 چریب به غصب کړی هم ده.
دا ولس د هدیرې د مسؤلیت د ساتنې په خاطر باندې د بقا په خاطر باندې راټول شوی دی. استغاثه کوي د حکومت رشوت خور دی. خلک رشوتونه ورکوي. د مامورین رشوتونه خوري. دا غصب کړی موږ مړو. دا چیرې پټ کو چیرې یوسو چیرې د هغو د پلارو د نکاح درم ده.
کته ورځي د هدیرې په ځای کې د ریژې د مخلوق د پښتنه نه کوي. هغه شته چې وویني خپل هدیرې وویني نیم جری بدره پاته ده. نور د مړو څخه ډکه ده او 50 چیرې به غصب کړی ده.
لارون کوون کې وای کچيري په هلمند کې د دوی ستونزه واره نسی تر مرکزی حکومت پورې هم لاس غځوي او نه پرېږدي د مزکو غصب او ناقانونه نیونه دومره عام سي چې د دوی حاضری او قبرونه هم لاندې کړي. که څه هم تر اوسه په هلمند کې د دولتي او شخصي غصب شوو مزکو د بیرته اخیستنې په موخه ځانګړی کمپاین او خاصه مبارزه نه ده پیل شوی. خو د مارجې ولسوالۍ د ورسم بلاک د لاریون کوونکو خلکو په اړه د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي د پلټنې او تحقیقاتو په موخه ځانګړی کمیسیون ټاکلی دی او هڅه کوي ډېر ژر د مارجې د خلکو د هدیرې د غصب او هجارې د ورکړې معامله وڅېړي.
دوی خپل ستونزې دلته راوړلې او د یو لاریون کړی دی. نو په دې اخله موک خپل د ولایت ادارې چې والی صاحب پراس کړی دغه کمیسیون چې ورته ټاکل شوی دغه هیئت چې ټاکل شوی نن دستی عاجل ټاکل شوی دی ورغلی دغه ولسوال په ګډون سره هغې به سبا ته د دې موضوع د حل لغه ټولې معلومات راوړي او د خپل جناب والی صاحب ورسره واده و چې ان شاء الله د موضوع به ډیر ضرورت حل کړي.
دمزو کو د غصب معاملہ په ټول هیواد کې واله جنجالي مسلو څخه ده چې د معلوماتو لمخې اکثره شخصي او دولتي ملکیتونه زور ځواکو او یو شمیر دولتي مسولینو غصب کړی دي. ویل کېږي باوجود د دې چې دمزو کو غصب پاړه خبري او اعتراضونه ډیر سوي دي خو لا هم یو شمیر کسان بخ دي او هر ورځ دولتي دشتونه غصب کوي چې ورسته له دغه کسانو څخه د نیول شوو مزکو بیرته اخیستل هم بیلابیل ستونزې راځي. ژبې محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو و موریدل چې د مارجې ولسوالۍ خلکو نن په لشکرګاه کې یو سوله ییزه مظاهره کړې وه او یو شمیر چارواکي تورنول چې د دوی د هدیرې مځکې شخصي سوداګرو ته په اجاره ورکړې دي. دا زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري. خو مخکې ویل چې په ننګرهار کې هم نن یو شمیر خلکو د والی پر ضد مظاهرې کړې وي. دا چې دغه مظاهرې څه حال ته رسېدلې دي مخکې مو له خپل خبریال سره تماس ونیو. تلیفوني کرخه خرابه وه. په دې هیله یو چې دا ځل به مو تلیفوني تماس ورسره ټینګ شوی وي. شاه محمود شینواری خبرونې ته ستړی مشي که مهرباني وکړي او اورېدونکو ته د دغه نننۍ مظاهرو حال ورکړي.
د مظاهرو په اړه کوم چې اوس هم هغه سهارنۍ ستونزلارې تړل شوې د جلالآباد ښار څلور خواوو هغه اوس هم تړل شوې دي. سره چې موږ مرکې وکړلې او د پله د لارین کوونکو سره دوی ویل چې زموږ دغه چې تر څو پورې د ننګرهار وړي خپله ولایت نه دوی به دغه لارین دوام ورکړي او دغه لارې وخت تړلې وي. باید دولت سره موږ کوم څه دغه دولت نظر راوخلو چې هم ولي خپل رسره مخامخ نشو خو د والي وایم احمد ضیا عبدالزی یوازې دومره ویل چې دغه موضوع له مرکزي دولت سره شریکت کړي نه او دې وخت کې به کابل یو پلاوی راشي دغه موضوع به وڅېړي.
ډیره زیاته مننه شاه محمود شینواری و چې د ننګرهار د نننیو مظاهرو حال راکو. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په میدان وردګو کې د اسلامي حزب د ډلې یو سیمایز خومندان او د هغه جنگیالي وشلې دوی وایي وروسته دواړو غاړو ترمنځ نخته هم شوې. زموږ همکار سید شاه ساقمی په اړه نور حال راکړي.
نخته پرون د میدان وردګو په نرخ وسلوالۍ کې شوې ده. چارواکي وایي طالب وسلوالو د دغه وسلوالۍ په دوکانک سیمه کې د حزب اسلامي خومندان ته مینې خېو او پر هغه ورچولای دی چې ورسته د دواړو غاړو ترمنځ نخته هم شوې ده. دوی وایي په چاودنه کې د حزب اسلامي خومندان او د هغه یو جنگیالی وژل شوې ده. خو د نخته لامل د وخت مرګ ژوبل شمیره نه ده ورته معلومه. د میدان وردګو د والي ویاند طاوله خوګیانی وایي د حزب اسلامي وژل شوی قومندان خنجه نومیږي.
د نرخ ولسوالۍ په توکارک سیمه کې وسلوالو طالبانو د حزب اسلامي سره ګروپ د خنجه په نومه یو قومندان دی دته مینې خو بیا خنجه هم ورسره وژل شوی او یو بل غړی هم ورسره وژل شوی دی.
خو طالبان بیا وایي د سیمایزو پولیسو یو قومندان یې وژلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي چې ملګرو یې په نرخ ولسوالۍ کې د خانجه په نامه د سیمایزو پولیسو قومندان او د هغه یو ملګری وژلی دی. د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو او حزب اسلامي ښه نسره ایسي او وخت ناوخته یې ترمنځ د نښتو راپورونه رارسیږي.
و موریدل چې چارواکي وایي د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د اسلامي حزب د ډلې د یو قومندان ترمنځ نښته شوې ده. خو د زبل په مرکز کلات کې خلک وایي تر درېنیمو میاشتو زیات وخت کېږي چې په دغه ولایت کې خاروال نشته او د خاروالۍ ټول کارونه په ټپه ولاړ دي. دوی وایي ځینې کسان د خاروالۍ د کارکوونکو په نومونو له دوی څخه پیسې اخلي. د سید شاه ساقم په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
د زابل اوسیدونکي وایي د تیر منی وروستۍ دوړې د ژمي واورې او د پسرلي د بارانونو خټیه په زړه خوړنۍ زغملې. خدا دې د پسرلي هوا هم له ځان سره د سړکونو پر غاړو د ایښودل شویو ډکو کثافت دانیو بدبوي د ښار په کوڅو کې خپروي. دوی وایي تر دریو میاشتو هم څو اونۍ وخت دي چې دغه ولایت ښاروال نه لري او د ښاروالۍ ټولې چارې په ټپه ولاړې دي. د زابلیانو په خبره هر سهار یې دروازې ته یو نابلده کس ولاړ وي. د دوکانونو د مخې سړکونو او چریو د پاکولو لپاره ورڅخه د ښاروالۍ د کارکوونکو په نامو پیسې اخلي او بیا په خپله مخه ځي. قدرت الله د ښاروالۍ ودانۍ ته ورڅېرمه په مخامخ کوڅه کې دوکان لري. دی وایي په تیرو دریو درې نیمو میاشتو کې کله نه دی په یاد شوې چې د دوی کوڅه د پاکه شوې وي یا د یې له کثافاتو ډکه کثافت دانۍ چا د تشولو لپاره وړې وي. دی وایي هغه هم وخت و چې په کلات کې به ښاروال ناست و او کارونه به سم روان و.
کوم کار چې به دوکانو د جوازو دپاره کېده یا به د سرایو یا د نورو مالیو دپاره کېده هغه کار تر کنټرول لاندې و. یعنی اوس ښاروال نسته بالکل دا کار. یعنی موږ دلته وینو ما دوکان دی په دغه د ښاروالۍ مخکې کوڅه ده دغه کوڅه موږ نه لیدلې چې دا چرې صفا سوي په میاشتې میاشت په دا اوسنۍ کوڅو کې څوک نسي کولی د کوره یو اشغال او بس وایي چې کشردانۍ شته داسې وي چې هغه ډکې وي چریانې ډکې مثلا هر سړی مشکلات لري اوبه راوځي.
د کلات ښار یو بل دکاندار وایي په مارکیټونو کې تر پرتو کڅوړو او کاغذونو زیات نوټونه ورڅخه د ښاروالۍ د کارکوونکو په نوم ځینو کسانو وړي خو د چا د کار درک نه دی لګېدلی.
زما نوم اجرت الله دکاندار د زابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. صفایي والا یو ځای پیسې رسه غواړي دغه والا بل ځای پیسې غواړي کلنترې درې کلنترې هغه پیسې د مالیې په ډول چې اخیستي هغه خو صحیح دی. یا د صفایي چې اخیستي کوم چرې چې پاکې کړي دي هغه هم په میاشت کې ورځ نه پاکوي په خپل سر ګاډیوان هم راسي وایي صفایي پیسې راکړه ټول کارونه ګډوډ دي ښاروال نشته سرپراسي نشته.
په زابل کې په میاشتو میاشتو د ښاروال نشتون له دوکاندارانو د پیسو ټولولو او د کلات ښار چټلیو د دغه ښار ځینې اوسیدونکي دومره مایوسه کړي چې ځینې خو یې له دولت څخه یو مخ د ښاروالۍ د تړلو غوښتنه کوي. هدایت الله یو د همدغسې کسانو له ډلې دی.
تقریبا تر درو میاشتې کېږي چې ښاروال نشته. د محصول په شکل یې موږ ته کتابچې را کړې دي، 1500 افغانۍ وړي، خو د پکې درک نشته. یعنې په دا درې میاشتې کې تر اوسه چرۍ نه پاکې شوي دي او نه هم د ښار صفایي دپاره څوک مرل شوي دي. یا دې دا ښاروالۍ بنده سي، یا دې ښاروال راته راولېږي، او یا دې دا غیر رسمي کسان سي رالېږي. دا دې نه رالېږي، موږ ته دې په یو په بل نامه پیسې نه اخلي.
په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازی قادر قلاتوال ستونزه په ولایتي اداره کې بولي او وایي چې تر دې وړاندې هم د دغه ولایت اوسیدونکي له ښاروالانو څخه چندانې ښې خاطرې نه لري.
په دې خبره کې ستونزه هېڅ منطقي نه ده چې ښاروال باید ونه اوسېږي په قلات کې. که چېرته ارګانای محل وغواړي سبا ښاروال لیږلی شي، که چېرته د زابل اداره وغواړي چې هلته صادقانه ښاروال کار وکړي سبا هم مقررولی شي. متاسفانه په دغه لسو کلونو کې چې دوه ښاروالان په قلات کې تېر شوي دي، متاسفانه چې د زابل خلک ډېرې سختې بدې خاطرې ورڅخه لري او هلته
د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار که څه هم دا مني چې دا درې څلور میاشتې دغه ولایت ښاروال نه لري، خو وایي د ښاروالۍ چارې سمې روانې دي او دوی به هڅه وکړي چې خپل ولایت ته یو ښه ښاروال پیدا کړي.
کلات ښاروال فراه ولایت او د فراه ښاروال کلات ته تبدیل شوي وو. په تاسو سره باید وایم تر دې مهاله د فراه پخواني ښاروال په کلات کې خپله دنده نه ده پیل کړې. ولې دا خبره نه منم چې کلات کې سرپرست ښاروال څوک نشته او چارې په ټپه پرتې دي، نه، بلکې د ښاروالۍ د املاکو مدیر د ښاروالۍ سرپرست دی او ټولې چارې ورځنۍ چارې په ورین تندې ترسره کېږي.
د زابل د ښاروال په اړه تر دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې ګواکې د ښاروال د ټاکلو پر سر په ملي شورا کې د زابل د استازو او د دغه ولایت د والي ترمنځ په ناندریو میاشتې تېرېږي خو ښاروال نه پیدا کېږي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د نورستان اوسیدونکو وای په خونځو کې درسي کتابونه نشته او د کوونکو د غنو ستونزو سره مخ دي. د پوهنې ریاست له تیر کال څخه د نورستان کتابونه د نورګرام ولسوالۍ ته انتقال کړي، خو زده کوونکو ته د ویش په ځای په ډیپوګانو کې پراته دي. په دې اړه به روحلان ورینه نور تفصیل واورو.
په نورستان کې خلک د پوهنې ریاست له چارواکو په دې ګیله کوي چې په ښوونځیو کې زده کوونکي د نوي تعلیمي نصاب درسي کتابونه نه لري او له امله یې زده کوونکي او ښوونکي ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
لس کلم کتاب کې چېرته یو کلم متعلمین ته ورسیږي؟ نه رسیږي، نشته. نو هغه لس کال مخکېنی کتابونه، هغه زاړه کتابونه که سالانه نو کتاب وزي، هغه بالکل نه رسیږي. هلته که ورسیږي هم یو صنف یاد یو لسم ته، هغه یو لسم ته څو کتاب دوه کتاب ورسیږي. څوارلس پنځلس کتابونه کې دیارلس کتابونه کې یو کتاب چېرته دوه کتاب.
د نورګرام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل له کابل څخه د نوي تعلیمي نصاب کتابونه د دوی ولسوالۍ ته انتقال شوي. د دې پر ځای چې په ښوونځیو کې په زده کوونکو وویشل شي په ډیپو کې اچول شوي دي. په ولسی جرګه کې د نورستان استازي مولوی احمد الله موحد ازادي راډیو ته وویل دوی د معرف په برخه کې د کتابونو د نشتوالي ترڅنګ نورې ګڼې ستونزې هم لري.
اما مشکلات ځاله د کتابونو هم لري. ښوونځي نشته، مسلکي استادان نشته، درسي مواد نشته، مشکلاتو شاګردان ډېر زیات لري.
د نورستان د پوهنې رئیس مهتاب الدین وای له نورګرام څخه د ولایت ټولو ښوونځیو ته د کتابونو د رسولو کار پیل کړی دی او په راتلونکو شپږو ورځو کې به د زده کوونکو یا د ستونزه هواره کړي.
درسي کتابونه تر شپږمه پورې غوښته هغه نه پورته عبدالروف کلان چې کوم انتقال شوی دی نورګرام ولسوالۍ کښې ځای پر ځای شوی. نن یو ګروپ هغه لیدلی ده انتقال دپاره پیسې هم قرارداد شوی ده کرایه او داسې هم چا په ځان اخیستی ده اوس دغه انتقال شروع ده.
نورستان د هیواد په ختیځ کې تر ټولو لرې او غرنی ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي د تعلیم د نعمت تر څنګ د ژوند د نورو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي.
دوستانو و موردل چې په نورستان کې ځایي خلک د ښوونځیو د نشتوالي دغلته په هغه ښوونځیو کې چې فعال دي د کتابونو د کموالي او د روزل شوو ښوونکو له کموالي شکایت کوي. دا د ازادۍ راډیو دا وخت دوه نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی د مهمو خبرونو سر ټکي وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب او ښه پرمختګ لپاره به یوه نوې طرحه جوړه کړي. افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار کې د نننۍ مظاهرې په اړه د څېړنو لپاره ډېر ژری یو هیئت ټاکي. نن په ننګرهار کې د ولسی جرګې د استازي ظاهر قدیر په مشرۍ د والي ګلاغا شیرزي پر ضد مظاهره وسوه. د امریکا د باستون شار پولیس وایي هغه دوهم مشکوک چې د ماراتون یا د اوږده واټن د ډلهیزې ځغاستې پر مهال یې چاودنې کړې وې ونیول سو. 19 کلن چچنیایی جوهر څرنایوف په روغتون کې دی. په هند کې پولیسو یو سړی پر یوې 15 کلن نجلۍ د جنسي تیری او شکنجې په تور نیولی دی. نن په هند کې د پولیسو د دفتر مخې ته او د هغه روغتون مخې ته چې دغه نجلۍ بستر سوې ده د خلکو مظاهرې وې. په پاکستان کې د تروریزم ضد محکمې نن حکم کړی چې پخوانی ولسمشر پرویز مشرف باید دوی اونۍ په توقیف کې پاتې سي. پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف نن سهار په اسلام آباد کې د تروریزم ضد محکمې ته حاضر شو. د چین په جنوب لویدیځ د سیچوان په ولایت کې د 6.6 درجې زلزلې له امله لږ تر لږه 70 تنه مړه دي او تر 2000 تنه زیات زخمیان دي. شمالي کوریا نن په ټینګار اعلان وکړ چې تر خپلو اتمي وسلو نه تیریږي خو د وسلو د کمولو په اړه مذاکرو ته تیار دي. او په سوریه کې د رژیم د اپوزیسیون ملګري هیوادونه چې د سوریه د نړیوالو ملګرو ډله ورته ویل کېږي نن په استانبول کې راغونډ شوي دي. دوی په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد له اپوزیسیون ځواکونو سره د مرستې پر لارو او امکاناتو غور کوي.
خبرنامه له ازادۍ راډیو نه واورېدل. په خوست کې سیمه ییز هنرمندان او ولسي شاعران وایي چې حکومت د دوی ژوند ښه کولو ته پام نه دی کړی او په ولس کې د ناپوهۍ او یو ډول منفي دود له کبله تر اوسه هم هنرمندانو ته په سپکه سترګه کتل کیږي. په دې اړه له خوست د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
په خوست کې ډیری هنرمندان او سندرغاړي په هغو سیمو کې په ودونو او د خوښیو په پروګرامونو کې ګډون کوي چې مرکزی موقعیت لري او د امنیت له اړخه سراسر ډاډمن دي او یا داسو سیمو ته مجلسونو لپاره ورځي چې خلک یې په دودیز ډول له هنري مجلسونو او پروګرامونو سره مینه لري. هنرمندان د خپل هنر او جذابیت پر مټ خلک په جوش او احساساتو راولي. د مجلس په ګرمېدو سره یو شمېر ګډونوال د ګډو لپاره ولاړیږي، لاسونه پړکوي او د پروګرام ټولې شېبې په ولولو او خوشحاله یو تیروي. خو هنرمندان بیا هم له خپلو هنري فعالیتونو څخه پوره راضي نه دي. د خوست سیمه ییز هنرمندان وایي که چیرې حکومت دوی د ژوندانه خطوب لوري ته پاملرنه وکړي او هنر ته د زړه له کومې په ارزښت قایل شي، له شک پرته دا احساس د ټولنې نورو افرادو ته هم انتقالیږي او خلک هم کرار کرار هنر او هنرمند ته ارزښت ورکوي او د هنر اړتیا او اغېز ته پام کیږي.
زه شاعر سلیم ګل طلبګار یم د خوست. زمونږ علاقه کې د حکومت د طرفه قدر نه لري. څوک د ډم نه ورته وایي، څوک د ډولګي نه ورته وایي، څوک د شاعر نه ورته.
زه بخت جان پردیس یم د خوست سندرغاړی.
په خوست کې خو نور شرایط ډیر مزیدار دي، خو په داخل خوست کې چې دغه هنرمندان چې کوم دي زنا زنا داسې ځایونه وي هنرمندانو سره داسې بد وضعیت وکړي بل نام ورته اخلي او قدر عزت ډیر نشته. یاره موږ سره خو
دولت مو سپوري مرسته نه دي کړي الا دي وګي چې دولت مو سره مرستي وکي.
په خوست کې وطن سیمه شاعر او سندرغاړی حاجی سید احمد خان چې د ژوندانه اوږده کلونه په هنر او موسیقي کې تیر شوی وایي چې هنرمندان پر رواني او جسماني لحاظ له فشارونو او ستونزو سره مخامخ دي.
کوم هیوادونه چې ملدروي په هغه کې د هنرمند ژوند ډېر خلک سره برابر دی، مګر په افغانستان کې هنرمند ژوند ستری نه دی، محفوظ نه دی. هنرمند هر وخت فشار سره تهدید سره مخامخ دی او د سره مخامخ دی که دا ډېر تکړه هنرمند دی چې نالر ساته ډم یې تسمیور یې ته هغه یې ته دغه یې هنرمند په دې ټولنه کې ډېر خپه دی. هنرمند جامعې ته ډېر خدمات کوي. هنرمند یوې جامعې د یوې ټولنې سترګې دي، مګر دغې سترګې ته خورې ورچولی کېږي.
د شاعر او لیکوال رفیع الله زیار له نظره په ټولنه کې هنر او موسیقي هغه مهال ډېر اغېز پیدا کوي چې د هنریت او ادب لحاظ پکې ساتل شوی وي.
په ټولنه کې د موسیقي او د هنر اغېز ډېر تاثیرات لري، خو په هغه وخت کې چې کله موسیقي او هنر په یو داسې چوکاټ کې چې واقعا د هنر بڼه ولري.
د یادونې وړ ده که څه هم په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین د هنرمندانو د هنري فعالیتونو د اجرا لپاره د یو شمېر اجراعاتو او فعالیتونو یادونه کوي، خو په ټولیز ډول کتونکي په خوست کې د هنر او موسیقۍ په سمبالښت او د هنرمندانو د غوښتنو او اړتیاو ته په رسیدګۍ کې مسؤول ادارې په سختې ناپامۍ تورنوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. واموریدل چې په خوست کې هنرمندان او سیمه شاعران له ستونزو سره مخ دي. اوس هم راځو د سیمې او نړۍ مسلو ته. په سر کې د پاکستان د پخواني پوځي مشر جنرال پرویز مشرف مسله ده. د پاکستان یوې محکمې پخواني پوځي مشر جنرال پرویز مشرف د دوو اونیو لپاره زندان ته واستوه. قاضي پولیسو ته امر کړی چې په دې موده کې د هغو دوسیو په باب له مشرف څېړنې وکړي چې هغه پکې ملزم پیژندل شوی. مشرف پر 2001 کال کې د سترې محکمې د مشر په ګډون 60 تنه عالي رتبه قاضیان له دندې ګوښه او نظر بند کړل. مجیب رحمان انګار په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د تروریزم ضد محکمې د دې هیواد پخوانی پوځي ولسمشر متقاعد جنرال پرویز مشرف د لا زیاتو تحقیقاتو لپاره زندان ته ولیږه. د دغې محکمې یو قاضي کوثر عباس زیدی د شنبې په ورځ د وکیلانو د دلایلو تر اورېدنې وروسته پریکړه وکړه چې مشرف دې د 14 ورځو لپاره زندان ته ولیږل شي. ټاکل شوی پولیس به په دې موده کې د هغو دوسیو په باب له مشرفه تحقیق کوي چې نوموړی پکې ملزم پیژندل شوی. نه شپیت کلن مشرف پر 2001 میلادی کال د خپل پوځي واکمنۍ پر وخت د سترې محکمې د مشر په ګډون 60 تنه عالي رتبه قاضیان له کاره ګوښه او نظر بند کړل. سترې محکمې نوموړی په دې کار عدلیه ته په سپکاوي تورن کړی او ویلی دی چې پخوانی پوځي مشر له واکه په ناوړې استفادې د عدلیه وقار زیانمن کړی. د تروریزم ضد محکمې د پریکړې له مخې پولیس دا واک لري چې مشرف دولتي زندان ته ولیږي او که بل چیرته یې وساتي. که څه هم پولیسو لا رسمن په دې باب څه نه دي ویلي، خو د با خبره سرچینو د معلوماتو له مخې د اسلام آباد پولیسو د امنیتي دلایلو له مخې پریکړه کړې چې د نوموړي کور فرعي زندان اعلان شي او هلته به ترې تحقیقات کیږي. بل خوا د مشرف د ګوند ټول پاکستان مسلم لیگ مرستیال ډاکټر امجد رسنیو ته وویل چې ګوند یې د محکمې پریکړې ته درناوی لري، خو زیاته یې کړه چې مشرف هیڅ داسې کار نه دی کړی چې له مخې مجرم وګڼل شي. متقاعد جنرال پرویز مشرف د پخوانی لومړی وزیر بینظیر بوټو او بلوڅ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي په قتل کې هم په لاس لرلو تورن دی، خو سمدستي یوازې د قاضیانو په ګوښه کولو او نظربندۍ په باب ترې تحقیق کیږي. دغه دوسیه وروسته تر دې د تروریزم ضد محکمې ته وسپارل شوه چې د پنجشنبې په ورځ د اسلام آباد د عالي محکمې د پریکړې په اورېدو سره مشرف له محکمې وتښتید. دا چارو څارونکي وایي که مشرف په دې دوسیه کې تورن وپیژندل شي نو د قانون له مخې کلونه بند سزا سره مخ کیدای شي، خو د هغه مدافع وکیلان وایي چې د دې پریکړې پر ضد به په ستره محکمه کې د استیناف غوښتنه وکړي. مجیب رحمان انګار، ازادي راډیو، پېښور.
دوستانو و موریدل چې د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف چې په انتخاباتو کې د ګډون په نیت خپل هیواد ته تللی نن محکمې ته حاضر شو. هغه ته په اسلام آباد کې د تروریزم ضد محکمې لخوا د دوو اونیو لپاره په زندان کې د پاتې کېدو امر شوی دی. په دې اړه زموږ د بلې همکاري فریده هوډ سیفي رپورټ هم اورو چې د نړیوالو خبري اژانسونو په مټې جوړ کړی. ورپسې تاندې څانګې چې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه ده مه هېروئ.
د پاکستان د تروریزم ضد محکمې د شنبې په ورځ امر وکړ چې پخوانی پوځي حاکم پرویز مشرف به د دوو اونیو لپاره په زندان کې وي. پرویز مشرف په 2001 میلادي کال کې د قاضیانو د لکاره ایستلو او د اضطراري حالت د اعلان په ارتباط د جمعې په ورځ ونیول شو. د پرویز مشرف د ګوند ټول پاکستان مسلم لیگ ویاند محمد امجد چی په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل زمنګ مدافع وکیلانو د خبره رد کړې ده چې ګواکې د یعنی مشرف قاضیان د خپل واکمنۍ په وخت کې لکاره ګوخه کړی او د شپږو میاشتو لپاره یې په خپلو کورونو کې نظر بند کړی و. د امجد په وینا دا بالکل ناسمه خبره ده. هغه ویلي موږ محکمې ته درخواست کړی چې پر مشرف دی د قضا مخکنی حکم اعاده کړي څو موږ د استیناف غوښتنه وکړی شو. پرویز مشرف د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې په داسې حال کې چې په سوونو د مخالفو قاضیانو د پخوانۍ واکمنۍ پر ضد شعارونه ورکول محکمې ته ننوت. د اسلام آباد د پولیسو په مرکز کې شپه سبا کړه. چارواکي وایي د محکمې تر فیصلې وروسته بیرته د مرکز ته راوستل شو، خو دا لا څرګندنه و چې مشرف به همدلته ساتل کیږي او که به کوم بل زندان ته بیول کیږي. وروسته په تازه راپورونو کې دا جوته شوه چې محکمې امر کړی چې مشرف به د دوه اونیو لپاره په زندان کې وي. د پاکستان تلویزیون په مستقیمه توګه مشرف ښکاره کړ چې د ګڼ شمیر امنیتي ځواکونو او شخصي ساتونکو په منځ کې د محکمې خونې ته ننوت. قاضیانو د پاکستان له محکمې غوښتي چې د دې هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د اضطراري حالت د وضع کولو په خیانت محکوم کړي چې ممکنه ده هغه ته د مرګ یا عمر قید سزا ورکړي شي، خو دا به د دولت کار وي چې د څه ډول محاکمه کوي. د پرویز مشرف د فیسبوک پر پاڼه په یو پیغام کې ویل شوی چې پر دې لګیدلی تورونه سیاسي اړخ لري. د په مارچ کې پاکستان ته ستون شو ترڅو د میډي ولسمې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د انتخاباتو کمیسیون مشرف په ټاکنو کې د ګډون په شرایطو برابر نه دی ګڼلې. پرویز مشرف له 1999 څخه تر 2008 میلادي کلونو پورې د پاکستان ولسمشر و.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
سلام 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 همزولو، پوهیږی چې موبایل سلویخت کلن شو، خو په افغانستان کې څو کلن دی؟ افغان ځوانانی څنګه کاروي؟ په نړۍ تاندې څنګه کې دوستانو دا موبایل په اړه داسې ډېرې خبرې لري.
هلو هلو هالو
همزولو، زه نورګل شفق یم. مونږ تاسو ځوانان یو، خو له موبایله کشران یو، ځکه چې موبایل په روان اپریل میاشت کې خپل څلوېخت کلنی پوره کړه. موبایل یا ګرځنده ټلیفون د 1993 میلادي کال د اپریل پر دریمه نیټه د موټورولا کمپنۍ یو انجینر مارټین کوپر لخوا په نیویارک کې جوړ شو چې په بیټرۍ چلید. لس انچ اوږد او وزن یې تر یو کیلو زیات وو. لس ساعته باید چارج شوی وای چې 15 دیرش دقیقې خبرې ور باندې وشي. په لومړی وختونو کې بیا 2300 او 2500 ډالر ترمنځ وه، خو د وخت په تیریدو سره موبایل ورو ورو وړوکی شو او د کیمرې، غږ ثبتولو، اس ام اس لیګل او بلوټوت او د انټرنیټ اسانتیاوې هم پکې رامنځته شوې. چې موبایل نو دوستانو، نو خلکو به د یو پیغام رسولو یا د خپلو خپلوانو حال احوال اخیستو لپاره شپه ورځ مزلونه کول. تاسو به هم خبر وئ، یا به لیکونه لیګل او یا به مسافرو ته په ټیپ ریکارډ فیتې ثبتولې او د یو چا په لاس به ورلیږلې چې په رسیدو به ډیر وخت اوښت. فضل ولی د خپل مسافرې کیسه کوي چې کور ته به لیکونه لیګل، وایي چې موبایل دا اوږدې فاصلې ډېرې رالنډې او چټکې کړې دي.
موبایل چې نو هغه وخت خو لیکونه لیګل کنه، او په شپو شپو به تر څو کور ته رسیدل هغه بعضې وخت ورسېدل یا به ونه رسېدل. اوس دا سره تواصل چې په هر ګوټ ګوټ کې وي، که په هر ولایت کې وي، حتی بهر د مرز نه وي، په څو ثانیو کې د خپل ملګرو سره، د خپل کورنۍ دوستانو سره حواله اخیستلی شي.
هم همزولو د مخابرات وزارت د معلوماتو لمخې موبایل نږدې لس کاله پخوا افغانستان ته راغلی او په هماغه کال یې افغان بیسیم او روشن کمپنیو ته د فعالیت جواز ورکړی. راځئ له څو ځوانانو واورو چې په لومړی وختونو کې څه ډول موبایلونه کارول.
اول به چې موبایل واخیست یو څنګه پای غوندې او خلک به سابق څنګه پای ورته ویلې اوس څوک په سر ډالر هم نه اخلي، نه به موزیک کتلی سو، نه به ویډیو کتلی چې شی هم نسم کتلی، هغه کې شی هم نسم، خالي بیا زنګ ته ورته.
نوم میں عبد المبین تلوگر دولت لس کالا پخواب سنگ پای موبائل نو 2000 موبائل نو کمرے نہ دلو تے کمرے اس اس ہنست بھی خبر ایک سگ من خلق شرمی گی چوز سرے
مانم ثنا اللہ خان اول شور اور جنان یو ساده موبایل بو خالی به یو زنگ تو راته بس دینوری شکانه سخصله و سورس پورس نو نیور زین نه راځي مثلا هند کې دای سو 5 5 راځي د اوټ کیپټ لري ز خپل گلکسی 3 او آیفون استعمالوم ولې د خپل موبایلان
سلویخت کاله ډیر وخت ملګرو لومړنی موبایل کې یو خا دروند او لوی و نو بل خو قیمته هم چې د هر چا جیب د اخستو زور نه درلود. خو ځوانان د یو موبایل پر ځای دوه دوه درې درې موبایلونه ګرځوي، هم سپک شوي واړه شوي او هم یې قیمتونه هومره لوړ نه دي پاتې. همایون هغه ځوان دی چې په دوه موبایلونو کې درې سیم کارت ګرځوي.
فعلا دوه موبایل درې سیم کارت د ضرورت په اساس دي، بعضې ډېر اتصالات نه اتصالات، بعضې چې ملګري روشن لري هغې دپاره روشن استعمالوي، بعضې تقریبان اتصالات مثلا د کور لپاره ورده کې تنها اتصالات کار کوي، نو هغلته اتصالات هم د کور لپاره غږېږي، ډېرې ستونزې مشکلات او مسافې لنډې کړي.
دوستانو آیفون او گلیکسی د موبایلونو هغه مدرن ډولونه دي چې په دې وروستیو کې مارکیټ ګرم دی. ګڼ ځوانان غواړي چې په لاس کې د آیفون یا گلیکسی تازه راغلی موبایل واوسي. شازیب وایي چې څنګه پای خو هیڅ موبایلونه نو راش آیفون ته چې هم موبایل دی او هم کیمره دی. زیاتوي چې کله کله ملګری یو بل پکې زوروي هم.
اوس د آیفون غالي ده، هم ویډیو کالینګ کولای شو، انټرنیټ هم کار کوي، هر شی کار کوي، سکایپ کې، فیسبوک کې، هر شی، ټول دنیا نه خبري ګر شي کېږي په کې، زنګ زی او راځي، موزیک مکه بس بازار ته لا څنګه پای ور سره نو مې شي هر شی مس جالب کته نه مال دا بس چې شاک واخلو. اوس دا سہولت راغله کار ته لار څه شی کولې تصویر غاکس واخلو، بس ډېر لوکس عکس راځي، هم د کیمرې نه کاکس اخلي، او باز خلک ته هزار ور کوي، دا ټلیفون هم دارش خندنو دا دې د پاره ساتیرای د خلک ساتری فکر کوي. کله امام ورګني فزابه یارش بولس مې سي دولس مې سي روان کله مسکاله هر شی راکې.
اوریدونکو ابراهیم خان د موبایلونو سافټویر انجینر دی. دی وایي چې موبایل اوس په یو ګرځنده کمپیوټر بدل شوی دی چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. څوک یې په مرسته زده کړې کوي، څوک تجارت، څوک تفریح، او څوک حتی د موسم او هوا حالات پکې څاري.
اوس کوم سمارټ فون هغه ډېر غټ سہولتونه کې اپلیکیشن وي، سافټویر وي، کیمره های لیول وي، لکه پروسیسر وي، ریم وي، هر زیات وي. کنو لکه اته یو ګرځنده کمپیوټر دی، ته کولی شې هر څه لیکو کې کنو، لکه ته خپل اکاونټ دی فیسبوک او ایمیل او سکایپ کنو، هر کاروبار هر څه دې کوي. سي آیفون 4 استعمال یو تاسو غوړم ته شاګرم سره پیدا کړی، یو اسټنټ سره پیدا کړ، لکه ته صرف خبرو کو ورته کنه، هغه جواب درکې، یا ورته چې موسم حالات څنګه دي کنه، هر څه کولای شي. باقی چې آیفون کله ورک سي نو موږ کولای شو پیدا کوو، هغه یو سیستم سافټویر ته پرمایه فاینډ ما آیفون ستا کله په لړی وی کنه، نو ته هر جی کولای شي خپل عکسونه، کانټیکټس او میسج او ایمیل حاصل ریکور کې، او دی باوجود چې هغه لیا چې موبایل وړي کنه، هغه لوکیشن هم معلوم کې چې کوم ځای کې ده، او کولای شي دا سي ګلسي کې سافټویر چې آکاس کوم کا سیمه موبایل استعمالي فرنٹ کیمرہ تان کی اٹومیٹک ریموٹ طریقہ بانے اوغه اغلو گوری چی مطلب دا سکوی سوک د سکنه دا کوم موکه ته کوم جی کی روان دا خپل موبایل لا کوی سکنه بلکې نشي ویل سا کانټیکټ یا پرایویسی یا پرسنل سیزونه ونه ګوری.
ملګرو په پخوانیو ساده موبایلونو کې د مار یو لوب او چې مار بده په دانو پسې ګرځاو او نمرې بده اخیستي، کمر به له دیوال سره ولګید نو لوبه به پای ته ورسیده. خو اوس پکې د کرکټ، فوټبال، د موټرو سیالي او ځینې نورې جنگي لوبې لکه د ویډیو گیم پکې ترسره کیږي. موبایل کې ځینې په گیمونو عادت کړي، نو ځینې بیا د اس ام اس په لګلو اموخته کړي دي. د پیغلې تا وښې
نوم مې هویده ده، هر ورځ سل مسجونه کوم، پخوا مې کم لګل خو اوس ډیر لګم. د شبکو ولر هم خیر یوسي د 500 یا 100 روپیو په بدل کې څومره چې غواړي هغومره مسجونه لیکلی شي. خپل ټولګي والو ته لیږم، ټوکی ټکالی او زیاتره شیرونه لیږم. د شپې هم مسج کوم او د ورځې هم چې بیکاره شم.
سناولا په کابل کې د موبایلونو یو دکان لري هم زولو دی د ډولونو او قیمتونو پاره راته وای
موږ خپل آیفون ذات لرو ګلکسی لرو ار ماډل مسر سب بلیک بیری او ګلکسی او آیفون په افغانستان کې نن سبا ډیر چلی تر ټول قیمت تقریبا $3,000 فراری راځي کې $5,000 دی دوم چې دی آیفون کمپنی دی قیمت دی ارزان اوس نن سبا نوکیا ډیر ارزان روان بل چنای د خوام ریټونه دی په $1,500 پی دی نو آیفون نه زیات خلک استعمالي ځوانان نن سبا ډیر خدای دفتر کې کار کوي دکانداري د ورځې د سیمه بسیلاس دانی آیفون هم خرڅو دوز راز از بخینه خرڅو دوز راز از دوه دانی خرڅو یو دانی خرڅو مخکې به موبایل بس خرڅاو په $1,000 ګټو اوس $500 موبایل خرڅو $1,000 ګټو موبایل د سکار د پیو میاس کې د کوم سیټ خرڅ کړي خرڅ نه کوي بس نرخ د منډیا چی
ملګرو که یو خو موبایل د خلکو ترمنځ فاصله لنډ کړي نو بل خو ناسمه کارونه د ډیرو زړونو ترمنځ فاصله او کرکه هم پیدا کړي ځوان شفیق الله د یوې داسې ویډیو کیسه کوي چې د موبایل په مرسته کوم چا په یو واده کې کړي و خو هغه بیا د انټرنیټ لارې تر یوټیوب ورسیده په خار کې عام شو او دوه کورنۍ په دښمنه سره واړولې ورته غوښی
او ډيري خزيانه انجنيان د موبایلونو اخلي التزي ویډیوګان کوي دی وایز دا ویډیو به موږ واخلو دا به موږ بیا ډیلیټ کوو هغه د دینه پات سي کوم شناختي یا کوم ویډیو سند کې هغه بیا نور وخت انټرنیټ کې نشر کی بعض شخصي عکسونه مو انټرنیټ کې ډیر دي یو هفته مخکې یو کور کې ویډیو سره هغه ویډیو کوي او شخصي واده او ویډیو تلل انټرنیټ کې خزي خپل مرداري کوي او आवाज هم راغلی هغه ویل چې دا برق مړکا دغه خزي आवाज راغلی خستي ول اضافه مرداري تا کړ دغه پلاټ به ورغل جنگ کوي او تربل څو نفر مړ شوی جنگ ډیر غټ جنجال وي وو دا یوټیوب کې ټول کې اوس ډیر ستک شخصي ډیر یوټیوب کې دی
شفیق الله زیاتوی دوستانو چې د زینو مزاحمتونو ترڅنګ چې د شپې لخوا خلکو ته لا ناپیژاند شمیرو زنګونه مسکالونه او پیغامونه ورځي نو کله کله ځینې خلک نور تیر باسي او خطا باسي هم
وو دام ستکی میسیجن ولیګ درو وباسیا پیسې راوړی د سزا ورکه غتا سړی ورختا کی سیدا سړی سوق د ماته مسکالونه راکی ورتوای زدا پیسې دونه ماته راکا سړی سوچ وش په خوب نه ورزی بیا کل ورتوای زونه انعام دی کرے سبا دل ترا سدا سړی ورس غستړی سی بیچاره ترغه چ پر ورس او بیرته ورزی ورتوای ستاته نه دراوتلای درو ورتوای
همزولو کله چی موبایلونه نو نو ک نقل مکړی وی حتمن به مو د کاغذ په وړه پرزلی کلی وی کڅنګ خو فرزانه امر خیل مو بیا لا مودرن نقل خبروی چې د موبایل په مرسته جنیز د کونکي کوي هغه وای چې او دیتا ورته سنځي موبایل نه بلکې زموږ ناسمه کارونی را پیدا کړی دي
اوله د موبایل طریقه په دوو ډولو د آیا باز یا لکان یانجونې چې راوړي د مزایمت له خاطر یا چټي زنګونه او مسجونه موزیک په خپل ټلیفون کې د مزایمت کیږي خه کار نه د ګوست ټلیفون نه پیشرفت کړي د نقل اخلي ټلیفون کې او مثلا ګوشه کې په وګو کې ورکړي خور یا هر څوک چې بل څوک نقل ورکول سي په دې خاطر چې ګوشه کې غږ نه اوریدل کیږي ټلیفون کې یا ټلیفون ځان سره مخفي ځای کې کیږي خدای پاک نو خپل پیګې زموږ تاسو انسانانو پیدا ریو په خپل عقل چرت فکر را کړی دا چې چیشنه څنګه استفاده وکوم خا استفاده هم ترې کړی سو بعد استفاده هم ترې کړی سو
دوستانو په خوندایو کې په ځانګړي ډول د ازمینو پر مهال هیڅ چاته د موبایل کارول اجازه نشته خو څه وای چې د روغ دی زړه وګدوینو یاد رحمان بابا خبره علت لاړ شي عادت نه ځل سړینه یو بل مطلب دی وای چې کغر لوړ دینو په ساري لار شته کڅوک مو پازابوي به وخت درته زنګونه او یا میسج کوي نو بیا هم د موبایل سافټویر انجینر ابراهیم خان یو لار اخی
اکثر خلک چې د بلیک لیست واچو په پر چې کوم غ زوري بیا غ نمبر بلیک لیست کې واچي بند کی خلک ستا چې خلک زوري کنه یا بیجه سمس کیه بیجه خل درنګو کی کنه بلیک لیست کله واچو بیا کول سی هغه کوم کس زوروی هغه نمبر د بلیک لیست کې واچي یو طرف نه زنګ او سمس نه ورته راځي او دا سہولتونه اوس شبکې هم ورکل
دوستانو دا خو په خپل د موبایل لارې مخنیوي شو یو بل لار هم لري چې مزاحم به سزا پاتې نشي هغه لار د مخابرات وزارت د اترا ادارې د بورډ مرستيال انجنیر خیر محمد فیضی راخی
موږ په خپل اداره کې یو برخه ایجاد کړی دی چې په نامه به سم شکایت یا دیږي هغه هموطنان چې د مخابراتي خدماتو په حق له کوم شکایت ولري یا د اپریټرانو څخه یا د هغه خلکو له خاطر چې غوی زوروي یا کوم مشکلات ورته پیخی دوی کولای شي 999 شمیره ته زنګ ووهي او خپل شکایت ثبت کی پولیس ته معرفي کیږي دغه اسناد غوښتل کیږي شرکتونو څخه بیا داخله وزارت ته معرفي کیږي هلته چې ارجاع شو بیا غوی خلک هلته غواړي یغوی نه تعهد اخلي چې په آینده کې زورولونه درو کی که شرکتونه د مخابراتي خدماتو د تنظیم قانون په ضد کوم فعالیت کړي وو او د خلکو مشکلات حلونی کی په هغه صورت کې د قانون د احکام په اساس دوی ته نقدي مجازات مونږ وسکو اصلاحات منځ ترانه وړي په هغه صورت کې بیا د دوی جوازونه دومره یا تعلقیږي یا د لغو حالت محول کی.
خنو دوستانو کچا زورول نو 999 شمیره ته زنګ وهي او شکایت وکړي نور نو د مخابرات وزارت پوشه او کاری. خو خیر محمد فیضی وای دوی د دې لپاره چې خلک له موبایل نه وړه ګټه وانخلي او څوک ونه زوروي د عامه پوهاوی ځینې پروګرامونه په پام کې لري.
د مخابراتي خدماتو د فعالیتونو د لاخه تنظیم په خاطر او د دې په خاطر چې موږ تاسو خلک د موبایل نه غلطه استفاده ونی کی او نور خلک ونه زوروي موږ پلانونه لرو چې لکه په خوغم دي چې موږ مخکې هم پروګرامونه د لو تلویزیونو د رادیوګانو لارې د خبرو شوې دي خلکو ته چې د موبایل نه په صحیح توګه انساني اهداف په نظر کې نیول سره استفاده وکي او هم دا اوس هم نور پلانونه تر لاسه باندې لرو چې د ګردې میزونو په وسیله موږ خپل خلک پوکو او د غوې نه خواهش وکړو چې د تلیفون څخه د خپل د روزمره مشکلات حل کړي او نور ته دای نه خواسته تهدیدات متوجه نه کی موبایل نه په استفاده سره خلک توهین نه کی بی عزت نه کی بی حیثیت نه کی دغه موضوعات غوې ته ان شاء الله تشریح کوو.
دوستانو ته اند څنګه بعد دغه ځوان ثاقب په خبرو راون غړو چې وای موږ ځوانان باید په خپل مټي را بډو او د موبایل په څیر ګټوري عالی رامنځته کړو.
مخې په ټکنالوژي روز دنیا آشنا شوم یعنی دنیا تاسو
وړم د ټکنالوژي له نړۍ سره لاخ آشنا شم او بل دا چې سم ګټه ورڅخه واخلم دا سه ګټه چې نړیوال تری اخلي لکه بانکي کارتونه د اوټلوک لارې د برښنا لیک لیګل نړۍ پر موږ خپل فکر پلوري کوم یعنی زموږ ځوانان هم هڅه وکړي خای تر دې ډیر خڅ رامنځته کړي ولی موږ داسې یو ابتکار تر لاسه نکړو. خو له بده مرغه زموږ خبره تل شعاری دي په شعار څه نه کیږي بلکې په عمل کیږي باید عمل وکړو.
پس په شعار مو هیڅ وخت نه میتونیم کار وکړو په عمل کار مینه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شام دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ته لیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازری په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
اخستله هلته خار د سراغونو
اوخ کنه شه تو یواله غم دل شه کاروله به وزیدا به وزیدا به وزیدا دوار سمگرو نگردو جدائیدا 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 کار وچ درنا ہے نور نو ستاپ جڑے کنا خود تا بند پہرم ستاپ ہر نفس کے زیم لا دے نور یم دستر گو لا دے اوس مگو گل کے جڑ دے واڑی نو میں واخے پٹ پو کے پو غزل کے گرزوے شنگ گندلے مجبوری دا مجبوری دا مجبوری دا گوڑے سے وگڑو نگر دو جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی میں بیلتانا چھے اسمان کس دوری نوی زندگی